پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم داسه دیرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې افغان حکومت په لسګونو طالبان له بنده آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشې کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد له زیاتوالي شکایت کوي او دا د سولې د لارې خنډ ګڼي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د دولسو وسله والو د وژل کېدو او نهه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو له کبله چې د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هندو مذهبه پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د دولسو وسله والو د وژل کېدو او نهه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه لس بجې وسله والو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې یولس وسله وال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تېره شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکی جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او پنځه نور مرګونې ټپیان شوي دي. خوشبختانه به درته ووایم چې په همدغه حمله کې زموږ ملي سرتیرو زړورو سرتیر ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
بلخو د افغانستان دفاع وزارت د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملکي وګړو په ګډون د یو شمېر دولتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو د کندز په امام صاحب او چاردری ولسوالیو کې دغه بریدونه تیر شپه کړی دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبین ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نه بجې وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ ښار روزې ته نږدې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د هغه په وینا دوه تنه ملکي وګړي او پنځلس تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د کندز والی ویان عصمت الله مرادی هم دا پیښه تاییدوي او دولتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وایي.
په تاسف سره په دغه نښتو کې البته په چاردرې ولسوالۍ کې درې د اردو سرتیري او درې د محلي پولیسو سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر د محلي پولیسو سرتیری سطحي ټپي شوی دی. همدارنګه په تاسف سره چې په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د دغه سختو نښتو په پایله کې څلور د ملي اردو او څلور د ملي پولیسو سرتیری شهیدان شوی دی او یو نفر زخمی شوی دی.
ښاغلی مرادی په دغه نښتو کې د دریو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د ولایت لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په سیمه کې تېره نیمه شپه سخت باران پیل شوی و چې تر نن غرمې پورې ورېده او له امله یې د دې ولایت ډېرو کلو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر مرستیال والي محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو مالي زیانونه خلکو ته رسېدلي او هم د لویې لارې په بندېدو سره د دې ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. د هغه په وینا په لومړي ګام کې هڅه کوي چې لویې لارې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. له کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرال بریټ ګیرایټ پا پرون د ماسک اغوستل لازمی و بلل او وی ل دی پرته دغه هواد کورونا خپریدا نشي کنټرولولای. د امریکا په جنوب او لویدیس کې د کورونا وایروس کچه مخ په زیاتې دوه په دې هواد کې ورسته شمیرو لمخې د کووید 19 ناروغي لامل یو سلو 15 زرو زیات کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا 213 نوي پیښې ثبت شوي چې 16 یوازې په امریکا کې دي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایروس د خپرېدو ملامتې د دې هېواد پر ولسمشر شي جینپینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و، له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشې شوی دی. رسنیو دا خبر د هغه د ملګرو په حواله ورکړی دی. د راپورونو له مخې شو ژانګرون چې د پیکینګ په تسینګوا پوهنتون کې د حقوقي زده کړو استاد او د دې هېواد پر کمونیستي واکمن یو نادره منتقد دی، په پلازمېن پیکینګ کې د جولای په 6 له خپل کور څخه بېول شوی و. هغه د نیول کېدو په مهال هم په خپل کور کې نظر بندو. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلي شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په معنوي پلازمینه وارانا آسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي، د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دغه معبد په مخ کې رویټرز ته وویل:
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار کو
زه دلته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه احساسوم په دې خاطر چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شروان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. د وروستیو شمېرو له مخې په هند کې د کووید 19 د ناروغانو شمېر نږدې 9000 کسانو ته رسېدلی او په تیرو 24 ساعتونو کې وبخی په هند کې د کووید ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمیر 9000 کسانو ته رسیدلی او په تیرو 24 ساعتونو کې هم لږ تر لږه 1500 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او اف ام 3.5 د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي، خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د دولتي ادارو مراجعین د کار له ځنډ او خنډ شکایت کوي.
وی چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او بانې کوي نه پوهېږو.
تذکرې راکړې وه، یوه ورځ راغله، ما مدیر راته وویل چې دا وایرس دی کورونا، چې دا خلاص شوی نه وي قرنطین دی.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. موضوع مو په پکتیا کې د نجونو زده کړې دي چې ستونزې یې څه دي، حل لارې یې څه.
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې ده نسبتا ښه ده د پخوا په پرتله باندې.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان خوشی کړی دي او طالبانو هم لاستن حکومتي بندیان پرون آزاد کړی دي. البته دا دواړه پیښې پرون شوې دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې لخند سره مخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا. د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دی. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې آمادګي نیول کېږي، امیدونه چې شته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي، او د دې مسؤلین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي، او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه 180 طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان شمیر 3199 ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي وایي. د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیري نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي، او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د آزادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت 10 تنه بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ، او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان دا ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي، او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړ شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فاکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته، امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
همدا د سولې د خبرو د احتمالي پیلېدو مسله پسې تعقیبوو. د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد پوهان وزیر ساپه له کابل په ټلیفون را سره دی. خبرونه ته استاد شرخلی:
ډېر مهرباني، زه حاضرم خپلو درنو وطنوالو جانیانو ته خپل نظر څرګند کړم.
کور ودان استاد، که حکومت ټینګار کوي چې طالبان د تشدد کم کړي، او طالبان هم په همدې باندې ټینګار کوي چې خامخا به د دوی له لیست سره برابر 15,000 کسان خلاصي شي، د سولې د خبرو نتیجه به څه شي، او یا به د بین الافغاني خبرو پیل څرنګه شي؟
ډېر مهرباني د پښتنې نام. خبره خدا ده چې په لومړي سر کې دا مذاکرات چې د امریکا متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول، باید چې مخکې د هغې نه مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتې نه غوښتل شوی وای، او یا یې دوی خبر کړي وای. دوی سره یې هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده، سرپټه ور سره پیځه سره بندیانو خوشې کول، دا چې څوک دي په څه ډول دي، څه رقم بندیان دي، هغه اصلا دي ته مطرح نه و پکې. هغه به هغه خوشې کوي، زر کسه به طالبان خوشې کوي. اوس طالبان ته نه نه پورې په خپلو خبرو همدغه چې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم کا د 15,000 رقمی مونږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پریکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مذبذب دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم. د خوشې کولو کې یو مقدار، دوه مقدار، درې مقدار وشي، او څه مقدارو ته چې کم دي د 5,000 نه رسېدلي دي، په هغه کې ملاحظات لري. هم ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي، ولې چې که دلته د افرادو حقوق مطرحي، که شخصي حقوق مطرحي، که جنایي اعمال مطرحي، باید دا اعلان کړي چې دغه 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 طالبان دي چې لس تاسې را کړي دي، دوی دغسې پیښو باندې لتاړ دي. نو هغه تاسې سره که هم بندیان زمونږ همداسې وي، و حق العبد ورسره د بندګانو حقوق چې هغه باید حقوقو ته ورسیږي، تاسې به هم نه خوشې کوئ. مګر په عین حال کې حیات د طالبانو په کابل کې جوړ لري د دوی سره.
استاد وبخشئ، استاد وبخشئ، که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کې چې دغه کسان د فلانه فلانه او فلانه دغه جرم لري، په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای، نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني؟ خو بیا به هم وای چې نه دا اسه ادعا بله
خبره دا ده چې ثبوت ولري او محکمه په کوم فیصله کړی د سره محکمه نه نظامی محکمه نو هغه بیا یو ځای نیول شي چې طالبان ته وکړي یو هم دونه مغزه لري چې ورسره ویمني حیات دلته ناست دی بیا نور څه ویل هم نشي اما دوی هم سرپټه خبره کوي او علت دا دی چې دوی په رسمیت نه دي پیژندلي د دې نه ویریږي چې آخري زندانې هم خوشي کړو او بیا هم ووایي چې تاسې لاسپوس یاستئ تاسې سره نه غږېږو او یا که غږېږي خپل شرایط په مونږه را وړاندې نه کړي یا تحمیل نه کاندي نو په دې لحاظ باندې کابل حکومت تر اخره پورې دا په افشاري کوي چې که یو څه وکولی شي پور جانب مقابل ومني چې اوربان یا اورکم یا همداسې ورته تمایل سولې ته بیا خوانه چراغ شین چراغ وویني او بیا به فکر کوم چې د اخري هم ورخوشي.
بله ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخ ته لاړ شي؟
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کبولي په افغانستان کې دې په مورد کې د مسؤلیت باید وکړي. که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي، دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا هغوی ته هم جواز نه لري. امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم، دا سم پرانسیپ د طالبانو نه دی. مګر د سولې او د جنګ په شرایطو کې توره او ژبه دواړه په کارول کېږي، چې توره د بره نه وه ژبه کې ناکامې خبرو کې جانب مقابل تا نه امتیاز اخلي. که طالبان دغه اوس اوربندو کې دایمي یا اورکم وکړي او خپل قوت تکالیش ورکړي نو بیا فکر نه کوم دوی دا فکر کوي چې فکر نه کوو چې مونږ بیا مونږ خبر ومنل شي یا مونږ تک اهمیت راکړل شي. ولې چې هغه ورځ هم کاپیسا کې رای ولسمشر د اشرف غني وویل چې دوی دې راشي جمهوریت کې شامل شي انتخاباتو کې دوی فیصله وسو دوی سره سوله کول د ولس په لاس کې دی، یعنې رایه دې واخلي، رایه تاسې کله اخیستې چې طالب واخلي.
مننه استاد صفی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوري. اقتصادي خبرونه لرو ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او روزنې د سراسري ټولنې چارواکي وایي د دغه سکتور 50 سلنه کارونه له ماتې سره مخ شوي دي. د دغه ټولنې مشر انصار الله بختاني نن آزادي رادیو ته ویل د دې لامل دا دی چې حکومت له بهره په ځانګړي ډول د پاکستان څخه د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دوی په وینا حکومت باید د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورني با کیفیت تولیداتو ملاتړ وکړي. خدا افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یا د ستونزې ته به رسیدنه وشي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2.8 میلیون افغانۍ پرځخ د امیر علي شیرنوایی د دویم فاز په صنعتي پارک کې پنګونه کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا آزادي رادیو ته ویل چې د وزارت به په نږدې راتلونکي کې په بنسټیزو پروژو په بلخ کې پنګونه وکړي. د بلخ د امیر علي شیرنوایی صنعتي پارک چې تر 2016 میلادي کال پورې نږدې 300 کارخونې لرلې اوس لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه صنعتي پارک د غذایي موادو، کالو او ساختماني موادو د تولید په برخه کې کار کوي چې د شمالي ولایتونو نږدې 25 سلنه د اړتیا وړ مواد تولیدول. دغه صنعتي پارک مسؤلینو تر دې وړاندې د کارونو د درولو خبر ورکړی، خو اوس د سوداګرۍ خونه غواړي چې د غلطه پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1000 شل افغانۍ، زر ایراني تومن 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسدي رادو څخه واوریدل. یو نړیواله مسله راخلو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. البته مخکې تر دې چې نړیواله مسله راوخلو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې براوړې و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
مسیر ورسپانې خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلي کله یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالی به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک ناهیلي کړي. له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوهې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای څو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوې وای. نو مسیر ورسپانې په باور د حکومت دریز له سولې سره له مخالفت پرته بله هیڅ معنی نه لري، ځکه چې په دې شپږ سو بندیانو د څولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځانډ ونه شي او په وینای د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورسپانې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې ټینګار کړی جګړې اوسنی زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپل اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښيي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورسپانې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورسپانې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو څلو غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورسپانې لیکي جواب جواد دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړي ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني یې ملکي وګړي ورکوي. ورسپانې لیکلي د طالبان لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې مینځ چاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. کلی په افغانستان کې د روسیې لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویورک ټایمز ورسپانې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر خبرګونونه راپارېدلي دي. ورسپانې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هېڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته هډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورسپانې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیز د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
د روسیې شمیرو له مخې د پولنډ ولسمشر په ټاکنو کې ولسمشر اندریجی دودا یو څه مخکې دی. د لهغو کسانو څخه دی چې ویل کیږي له اروپایي ټولنې سره ممکن د ده د بریالیتوب په صورت کې یو ټکر رامنځته شي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د پولنډ ولسمشر اندریجی دودا چې د ولسمشرۍ ټاکنو له عمده کاندیدانو ګڼل کیږي وروستۍ نظر پوښتنې ته په پام سره پرون یوه کنفرانس ته وویل زه خپلې بریا ته خوشحاله یم. هغه دا خبره د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وکړه چې د پولنډ بیرغونې رپول او ژوندۍ د وی پولنډ شعارونه یې ورکول. خو د دې نظر پوښتنې د یوې فیصدۍ په برخه کې تېروتنه ښکاري، معنی لا هم په مشخص ډول ویل ګران دي چې څوک ګټونکی دی. تمه کیږي د ټاکنو ملي کمیسیون نن دوشنبه یوه کنفرانس راوبولي، خو کمیسیون وایي چې دوی به د تیر په څیر لومړني نتیجې اعلان نه کړي بلکې احتمالا نن به نهایي نتیجې اعلانوي. د ایپسوس انسټیټیوټ مخکنی نظر پوښتنه د رای ورکولو د 450 مرکزونو د رسمي شمیرو او 500 نورو مرکزونو کې له خلکو د پوښتل سویو نظرونو پر اساس برابره سوې وه. د هغې نظر پوښتلې له مخې دودا یو څه خوراپل تجاسکوفسکي ډېر شاته و. تجاسکوفسکي خپلو پلویانو ته وویل چې موږ هیڅکله په خپله رایه کې دومره قوت نو احساس کړی. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې. رایه ورکوونکي اړ و چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله وساتي او لاسونه په میکروب ضد مایع ولړي. خلکو د رای پاڼې د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. حکومت او واکمن شیاړخې د قانون او عدالت ګوند د دوه دام لا تړکوي خو اپوزيشن ګوند مدني پلیټ فارم د تشاسکوف سکیم لا تړکوي چې د ورسا په خوانی شاروال او د اروپאי پارلمان په خوانی غړې دی د جون پراتويشتمه د ولسمشرې ټاکنو په لومړی پړاو کې دوه د 3.15% رای ګټلې وي او تشاسکوفسکي په سولې کې 2.15% رای خپل کړې وي سرنګ چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل ټاکنې دویم ځلی پرون یک شنبه تر سره شوې د دغه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونو لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي د دوه د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې سیاسي کوي
ستاسو له پیغامونو
زده ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلې دي د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کې شو دلته مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج له هوادو ته روان دي د نرسي او لوړ څخه یا مثلا د کومک پر تر وځي د جو خرڅ د متعلمین سره مثلا د دې مکتب یو شونځي بریدان نه سي د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا داس په یو سره حرکت وکړي دي تر له جهالت جنگو دي خلک سم متعلمین او مسلین زیاتره روان یو خارج ته نو موږ به د دې غوښتنه د ماري تخصصي مکتبونو شروع کی په انتونونو د اخلاص کی د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو د سن و سلام
لا بلول سوالی لري باندې اړیکې نیولې ده موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دا چې دا د نزلی ته اور شي راځي د غریب ولست نه رسیږي ټول خلک غواړي چې غټ غټ خلک دي او غریب سړی چې د هر وخت پات دی یا واستا ولا دی یا روغ غټ سړی دی چې د مرستې د شان دا چې غریب سړی ته درځو څنګه دی سلام سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه په دې رنگ عرض کوم موږ ابل وځه پرېښه کې کېناستو روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رښاوالا ویلې ځانه چليږي د لغمان ولایت چارواکو ته وایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته وایي چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دا ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپل د چارواکو لاسلاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کیږي چې ترودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې و سلام زید خیر درکې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي او pasajiradio.com کې کچیر تاسو موږ وب پاڼه ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لالارې خبري شي د هغوی متن تاسو زموږ په وب پاڼه کې لوستل شي همدار اصل ته تاسو مرکه اوریدل شي او یو شمیر ویډیو راپورونه چې د ازادي رادیو همکارانو د افغانستان له مختلفو سیمو ته یې کړی دي هلته د ازادي رادیو په وب پاڼه کې تاسو لیدل شي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونۍ بحث لرو په دې بحث کې مو په پکتیا کې د نجونو د زده کړې موضوع څېړلې ده چې ستونزې څه دي حل لارې څه دي په دې اړه تفصیلي بحث تر لاندې خبرونه ورسره لرو خو ستاسو اسمسونو ته مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد العزيز غالب د هلمند لمرجې ولسوالي پر استولې سمس کې د هغه یو سلطاتي طالبانو د خوشی کولو په برخه کې خوشی څرګنده کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود حمیده خانم رنگ لغزنی لیکي طالبان د خلکو د وژلو لارې خپل اهداف ته نشه رسیدلی حسینه احساس لکندهار لیکي طالبان سول نه کوي حکومت باید عملیات پرې وکړي اسماعیل دانش لننګرهار لیکي حکومت باید د بیکاری د ختمولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي عبدالرحمن لکابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د افغانانو لپاره د سولې په خاطر د یو بل غشتنو تیر شي او د خپل غشتنو نه تیر شي غلام مسرت جهانی لزابل لیکي طالبان خو مش په وطن کې امارات غواړي نو دا خبر به حکومت پر سره اومن یا او کنه او جواب غواړم دی لیکي محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي په افغانستان کې د ملکانو او تلفات ورس پورس زیاتیږي د ځکه چې طالبان ملکان د سپر په توګه استعمالوي او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته پراستولې سمس کې لیکلي دي. ځینو له حکومت غوښتي دي چې د طالبانو ټول زندانیان خوشي کړي، او ځینو له طالبانو غوښتي دي چې د حکومت زندانیان له بند آزاد کړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خوراباک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتي قومندان ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خوراباک کې په برید کې یولس وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوې بریدونو کې د یو شمیر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردری ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او 15 دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادی دا شمیره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لس دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو مالي زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتي د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و، له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو، کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پس کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه آسان او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډي شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپل کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاری وخت هم لاندې دي چې ل عمله کارونه پڅ مختزي.
زای رحمت من ننګرهار ولایت نه راغله، ما پرون نوم راغله، مانن بیا راغله، ما اوس وای چې بنشوي د تذکرې فورمین ورکه یو باندې کې نه پوي کوم، او موږ ډېر لری زنه راغله استو او چزور ازو مشکلات دی اوس کله قرنټین باندې کې یو کله یو څه کله بل
نو مې پڅرلې تذکرہ راکړې او یو ورځ راغله، ما مدیر راته ویل چې خپل شخص نه فرمانه ورکول کیږي. سبا باندې راغلم به راته ویل چې عریضه ولیکه، عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس د کورونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی بعد دغه څه خبره.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې وس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوه شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه مو ده سوې ده لیږل سوې د کابینې تایید هم کوي.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغي لامل شپاله ستنم رسوي او یو اتیا کسور نه بیرته رغیدل دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریان يم د دې ونی پروگرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې مخ په پکتیا کې په هانی ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کو د په هانی ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شوخه او یا زر انجونی په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي. خو آیا د غشمیر کافی دی؟ لا هم څومره سلنه انجونی ښوونځیو ته لسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره میلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 2,380,000 زده کوونکي دي. د 2,500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وتړل کیږي چې په دې کې تر 1,000 پورې زموږ خدینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 واړه برنامې د معارف فعال دي او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2,380,000 زده کوونکي دي چې تر 10,000 یا 3,000 پورې زموږ نجونې دي. 15,000 به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې اواخرو کې یو خور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفره د لیسو امرینې موږ ګمارلي دي په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤول زده کړې چاپېریال رامنځته کړو.
ډیره مننه رئیس صاحب. کور مآباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سرولونو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلی نوشابه، ستاسو په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسو فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې. ځکه که وګورو په پخوا وختونو کې هدا په مرکز کې موږ داسې سل نفرم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10,000 ته رسیدلې دي، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې موږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلی نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1,000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو په اند؟
معرف په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د معرف په وجود کې هر څه لوسر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید د یادولو وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد 10,000 نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دی چې باید زده کړو. په لحاظه په پکتیا کې د دین ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچان او بچې باید ټول په مکتب کې داخلي کړو، او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړې ده، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړي دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازی، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوي همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم و تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته موږ شاندارو مراسمو سره ولمانځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپری نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی وو، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړې توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار یې پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 40 میلیونه افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده، د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 10 زرو پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي، هغه هلته د 80 میلیونه په ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نوي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونې ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي، خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د هلکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتب ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. غوازی کو دلته خلک له خوانزي بدوړي مثلا هغه کوم ټکه ده چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ها، د خپل ډیر په ها کلتوري مسایل تاسو ته به تر معلومه ده، پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو کډیر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته وي چې دلته په پوخو وختونو کې څنګه د خلکو علاقه و د نرانو، البته خځې نه د معرف سره اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډیر شته دي، پچې ته په یو خوانزي کې موږ نارینه خوونکي ولرو او خځې خوونه کې ونه لرو، خلک په ډیر اسانه سره غلطه اجازه نشي
ورکولی.
ودانی نیوی هم اون چاپیرال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته خزینه خوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمه پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوال وسلوال مخالفین لخوا خوانزی وتړل شول خو په دې اخیرو کې هڅه وشولې او مونږ یو نوی طرح باندې د زرمت لپاره کار وکړو هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کوللګو کې یو لسم سمته یا لسم سمته رسیدلې وي د هغوی د زده کړو بهیر مونږ خلاص کړو هغه له دولسم څخه فارغې کړو بیرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونه ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخیرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل او تیر کال پاتې نه دي کې مونږ له وځ زادرانه شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل او همدارنګه سا کال په نن نوي کال کې به مونږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. زمونږ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې مونږ هلکان فارغین ولرو، ولې په دې اخیری وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړي. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزې ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرځم. اغلی نوشابه، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي دی او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي او هم دغسې دي چې جنکیانې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان نجونې همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې نجونې هم یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم وي چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
کلتوري ستونزې دي په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد آبا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې پامیل له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم خو پامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر، کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به د ما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو به هم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ز پلانې نه زی پلانې نه زی تولې زی خدا و چې دما پلر ډیر شن پیکر سړی و خپل اولادونو ته قناعت ورکاو ز زده کړو ته بلاره پیدا کړو ان تر ز په ونه کې له مکتبه فارغ شوم د ششګر لیسې څخه مونږ چا مادهګي شروع کوله د کانکور ز له ډیرو سختو مشکلاتو سره مشوم ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د مادهګي لپاره مونږ به وخت تللو نو کله چې وخت تللو مختلف ستونزو سره مخامخ شو چا به څه ویلې چا به څه ویلې ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو هغه مونږ ته مشکل حل کړه هغه مادهګي پر مخ لاړه نو دغه دی او بله د بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسیږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشنفکره ونه اوسي نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي.
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته، لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا هغه راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنا لري که یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوې سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نورنو باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډیره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډیره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پراکړي، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې وي، 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000 ته رسېدو. ولې کله چې د موږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتاً د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې کې چې د کورونا وایرس نه وای ساکل، زموږ هدف څلوي زره هغه ماشومانو چې خوندې سینې پر کړې خوندې ته شامل کو، تاسو وای په کانفرنس کې چې شل زره بنجونی وي، دې هدف ته موږ رسیدلو دي. داسې قومي مشرانو او داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه پکتیا کې قومي تړونونه خصن دي منګلو په کوم کې هغه ډیر ارزښتمن دي، او داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړل چې شاګردانو د نجونو تعداد په خوندې کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زده کړې کړې ژوند بدل شوی؟
تبان چې زده کړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده، انسان په هر اړخ نه پوهیږي، ډیر پیشرفت پکې کولی شي، د ما ژوند ډیر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم، د ژوند بیخي ما ته رڼا ده، ډیر تغیر ما پکړې په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو دی وی باسواده نجلۍ په صفات دوی ته کوم هغه خټه کې ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغه میندو پلارونو ته مې هیله مې دا درزه ته داده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپل آینده، خپل سرنوشت په خپله وټاکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمد خیل ولسوالۍ یم. په احمد خیل ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټویو ته ځي، ان چادری کې نه زه ټکرې ته ځي، په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او دغه جلۍ چې مکتب ته ځیم په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته داده، ارزو مې ته داده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتی کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډیر کړېدلی دردیدلی هیواد دی. ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هیواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حداقل که استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله داده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولري؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز داده چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناګه کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده، که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب، جنت خان قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د حتلوڅه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو د پوره استادان هم خواندی پیدا کی. د پکتیا د قومونو سازه متواتر جرګې میکړی دی، ورسنوس یم وړاندیز می ورته کړای دی، هیله می داد. اوس د ستاسو د رادیو طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معرفت خاطر جرګې وکړي، پریکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډیره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډیره مننه. خورخټ کې ته اشاره وکړه د ما پوهاوی پروګرامونه، او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو، که بجټ مونږ پیدا کړل، موږ خو فرصتونه لرو. موږ شو د نه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 55 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. د معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپل لونې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي د زموږ لومړیتوب ده، چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي، او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډېره نږدې ده چې حل کېږي به، او په خوندۍ کې به زمونږ د جنو ګراپ لکه څومره شیدې د یو د جنت کیږي.
رئیس صاحب کوچې زازای اغری اجی صاحب جنت خان منګل او اغلی نشباله تاسو ټول ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغولم. داله پامن
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.